أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې که اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي، نو لږه وروسته د ته صغیر تر کومې مرحلې ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت دته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپله کنټرول کې او په خپله واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قرآن عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ایښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قرآن عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مه ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قرآن عظیم الشان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قرآن عظیم الشان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې ده، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې په ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سپې خې لیدلې دي، نو واقعا دا شته متاسفانه په افغانستان کې او دغه پېښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وڅېړل شي. لومړی دا چې بېخبري د اسلامي احکامو نه ده، بېخبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بېخبري ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري.
دغه سکسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقالري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابت کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال ورته ساتي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم سره مساعد کی، کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه دي، د په فزیکی او ذهني رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکي، نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د دې ټکی ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول له یوې خوا خو دته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومانو ته توجه کوي، دغسې باید د یتیم ماشومانو ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تره له خوانه یا د ماما له خوانه هغسې چلند نه کیږي چې له خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې په خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپلو اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوي دي بیا چې یتیمان هغسې ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپلو ماشومان نه زیات ورباندې ترحم لري، مهرباني لري ورباندې او توجه لري ورباندې. پاتې شوه د یتیم هغه راتلونکی شخصیت واقعا یوازې یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هماغسې شخصیت لري. که خشن برخورد ورسره کیږي، رفتار ورسره کیږي، نو په راتلونکي کې دی به خشن شخصیت لري، دی به همیشه تند برخورد به لري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې، په جنګ و جدل کې به وي، همیشه به عقدمند دي. نو او که چیرې برعکس په مهربانۍ ورسره، په محبت ورسره، په صمیمیت ورسره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت به لري او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت به لري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي له تره سره، چون په ماشومتوب کې تره سم وضعیت نه وي ورسره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تره سپینګیری وي، دغلته بیا بیرته خپله تره څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک په کور کې ورسره دي چې همیشې بد ورسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تره د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپل ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکي کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاونډ کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرحې ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته په کار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت بوجو کې په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ولري سطحه باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک د لپلاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دي آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لګي د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډېره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدینو لخوانه ورته توجه شوې ده یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوې یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده چې تر ډېره دا دلیل قناعت ورده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساینس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل سره وړنه ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکړي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونی او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي او کې باید دوی خپل لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهنی روزنه ترلاسه کړي تعلیم وکړي تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته چې ویچم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي دا کسانو ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع سره لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا ود اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي لمون سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی احترامات وړاندې کوم مرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړی کول سوالی څخه مشکلات دادی زمونږ په سوالی کې چې دلته کوم مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي که چارواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي د اول ټولګي زده کوونکي دي نو زموږ غوښتنه له دولت نه له لوړپلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي
السلام علیکم څنګه یاست خیر سه انشاءالله رو تاسو ته مخکې دغه هغه میار کړی و د دوکانو مخته دی غرفو جوړولو هغه تاسو پوسټ کړی نو نو اوس په صحت عامه کې چې ننوځې نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطره به دا تعویل کوي او دا یو خبره بله به دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویلي چې کمیشن مونږ ته راکوي او کنه هغه هم بند کوي د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی خپل کوي خپل کارونه مختبې خو افغانستان بیا حرامو ته دوی جایي تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بنه او کې همدغه صوتي بنه تاسو خپروئ مننه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلورویشت 201
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم عصمت څاروان یم د ازادي رادیو میلمه جنرال دولت وزیری دی شغله وزیری د ننګرهار ولایت د خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو کې زیږیدلې د دې مرکه په پیل کې د ځان په اړه د سیراتو وویل
زه په مشرۍ کلی کې زیږیدلې ما پلار مو بزګر وو زمکه مو درلوده کورنۍ ژوند مو متوسط وو خو یعنی نه ډیر خراب وو نه ډیر لوړ وو پلار مې ډیر د تعلیم او د دې سره علاقه درلوده ګرچې هغه سواد نه درلوده بزګر وو خو زه چې کله د مکتب شوم به د وزیرو په لومړني ښوونځي کې شامل کړم کله مې چې د وزیرو لومړنی ښوونځی پای ته ورسوه بیا عربي ښوونځي ته لاړم عربي ښوونځی مې وویلې د عربي ښوونځي نه په 1950 کال کې فارغ شوم عربي پوهنتون ته لاړم عربي پوهنتون مې وویلې په 1950 کال کې د عربي پوهنتون نه فارغ شوم دوهم بریدمن شوم بیا د اسمار په غرنۍ لیوا کې دیرشمه غرنۍ لیوا کې مې دنده شوه د مرورې په دویم کنډه کې د بلوک قومندانم
تاسو چې کله د بلوک قومندان شوي دا کوم وخت وو ځکه چې ستاسو ژوند څومره چې زه خبر یم په داسې یوه مرحله کې وو چې په افغانستان کې څو کودتاوې وشوې څو رژیمونه بدل شول نو په دې خاطر به شاید زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي
کله چې زه په عربي پوهنتون کې وم 1952 کال کې د داود خان له خوا نه کودتا وشوه نظامي کودتا وه او شاهي رژیم بدل شو په جمهوریت باندې نو په هماغه وخت کې زه کله چې بیا د عربي بندونه په 1450 کار کې فارغ شوم، د اسمار دیرشمې غرنۍ لیوا ته یې په تعیناتو کې ورکړم. هلته په دوم کنډک کې قومندان د بلوک وم، خو د پاکستان سره حالات خراب و. د داود خان منګه په سرحد کې ځای په ځای وو، او هلته د اتمی فرقې نه یو غونډ هم په سرکاڼو کې ځای په ځای وو، او منګه مارانو منځی ورته وی غاخي کنډو ورته وی چې د خط نه 800 متره دی خو ته موږ هلته ځای په ځای وو. بیا په 1455 کال کې زه شوروي ته لاړلم، یو کال مې په شوروي کې درس وویلې، په 1455 کال کې بیرته راغلم. بیا په 99 لیوا د راکټ لیوا کې مې وظیفه شوه چې هغه په قرغه کې وه، بیا مې هلته وظیفه وه.
جنرال صاحب، مخکې ته دې چې د شوروي په اړه پوښتنه وکړم، د عربي ښوونځي په اړه راته ووایست، په عربي ښوونځي کې وضعیت څنګه و؟ آیا لکه په عادي ښوونځیو کې چې سیاسي فعالیتونه ډېر وو، په عربي ښوونځي کې هم فعالیتونه ډېر وو او که څنګه؟
ساروان صاحب، منګه په عربي ښوونځي کې، عربي ښوونځی ډېر ښه ښوونځی او زموږ ټول استادان لیسانسه و یا ډاکټورا یې درلودله. هلته لکه د نورو لیسو په شکل باندې د 12 سم څخه چې څوک خلاص و هغوی زموږ استادان نه و. زموږ تعلیمي سویه ډېره لوړه وه، نظامي ښوونځی و، هلته سیاسي فعالیت منع و، چا ته اجازه نه ورکوله چې سیاسي فعالیت وکړي ښکاره باندې، مګر په پټه باندې سیاسي فعالیت و. د ټولو ګوندونو کسان په عربي ښوونځي کې و. زه په سم ټولګي کې وم چې د شولای جاوید یو کس چې احمدزیانو مې د لوګارو د هغه له خوا نه دعوت شو ما حز ته، خو ما ونه منله، زه ورته لا نړم. بیا په 12 صنف کې د مصطفی جنرال صاحب له خوا نه چې هغه اوس په اتریش کې اوسیږي، د هغه له خوا نه د خلقیانو ګوند ته، افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته دعوت شوم، خو ما ونه منلو، زه ورته لا نړم. هلته سیاسي فعالیت و په عربي ښوونځي کې. بیا کله چې عربي پوهنتون ته لاړو، د داود خان کودتا چې وشوه په 1452 کال کې، زه په خپله خوښه باندې بیا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته لاړم او د خلقي برخې غړیتوب مې حاصل کړ.
او بیا شوروي ته تاسو څنګه واستول شوي؟ آیا ستاسو نمرې تر نورو ښې وې او که واسطه وه یا د ګوند تاثیر و؟
نه نه، اصلا 15 نفره زمونږ د سنف، زمونږ د هم ټولګیان چې څوک په دې کال کې فارغ شوي وو، اول نمره، دویم تر پنځم نمره پورې زمونږ اول نمره زکریانه مې د لوګارو، زه دویم نمره وو، دویم نمره وم، بل صاحب جان نومې ده، بل ګلا خان نومې ده، بل عبدالحد شپنزوی نومې ده. مونږ 15 نفره یې شوروي ته ولیږلو، خو زه خبرم نه وم، د اسمار په لیوا کې وم، دویم کنډک د مروره کې، چې مکتوب راغی چې ته کابل ته راشه ښوونې او روزنې ریاست ته. په اردو کې زه دلته راغلم، ماتې وي ته روسیې ته ځي انتخاب شوی. بیا زه شوروي ته لاړم، په ترکمنستان کې کرسنووس کې مونږ یو کال درس وویلې. بیا په 1450 کال کې راغلم او په خپله باندې د حکومت له خوا نه تبدیل شوی وم، 99 لیوا ته، او بیا په نیول لیوای راکټ کې زمونږ وظیفه دنده وه.
په شوروي جهاد کې ډېر د توجه ستاسو پوځي زده کړو ته وه، او که ایدیالوژي و مارکسیزم لینینزم ته ډېره توجه وه؟
نه قطعا، مونږ کله چې په ترکمنستان کې هلته درس ویلې، مونږ خپل درس ویلې، ځکه د راکټ داود خان چې و، د راکټ وسلې د هغه نه اخیستې وې، روسیې نه، شوروي نه اخیستې وې، نوې د پیچورا راکټ وې، هغه راکټونه و چې د مصر او د اسرایلو په جګړه کې ډېره خانه د جاور کړې وه. په اخره جګړه کې چې مصر عربانو وګټله، په هغې کې د اسرایلو ډېرې الوتکې غورځولې وې.
د شوروي اتحاد د وسلو خبره تاسې وکړه، داسې ځینې وایي چې شوروي جهاد د دوهمې نړیوالې جګړې وسلې، خصوصا ټانکونه او زرې پوښونه، د داود خان حکومت ته ورکول صرف رنګولې بې وو. وایي ډېر به داسې وو چې یو څه به په لاره لاړل، بیا به خراب شول. دا اوازې سمې دي که نه دي؟
خبره داسې ده چې ممکن د سیم وي چې ځینې زړې وسلې ورکړي وي، رنګ کړي وي، خو د شوروي وسلې د افغانستان لپاره ډېرې ښې وې. هلته ټانکونه و، ټي 15 و، ټي 250 و، ټي 550 و، ټي 250 و، مګر ټي 250 ټانکونه چې و په دویمه نړیواله جګړه کې نه و. ټي 550، ټي 250 دا و، او ټي 15 ټانکونه و،
مګر ټي 250 وروسته په دې باندې پرمختللي وسلې ورکړې د داوود خان.
زه هم دا خبره کوم چې ټی دوه شپته ټانکونه وه دا ټول هغه کې افغانستان ته ورکړي وو. د داوود خان وخت کې ټی 55 ټانکونه ښه ټانکونه وو ګرچې په نړیواله دویمه جګړه کې هم دا ټانکونه استعمال شوي دي، خو ښه ټانکونه وو، زموږ د راضي سره برابر و، اندښتونه یې کول ښه ټانکونه وو، نتیجه یې هم ښه وه. او ډېرې وسلې وې چې په افغانستان کې ټولې وسلې روسي وسلې وې، د شوروي اتحاد څخه راغلي وې، په هغې کې به ځینې وسلې خراب هم وې، لکه مثلا بی ټی ار 250 ورته وي، بی ټی ار 40 ورته وي، دا هم ښه نه و، ضرب خرابېدل.
تاسو وویل چې داوود خان د حکومت په دوره کې په کونړ کې وي او د ډیورنډ کرښې ته نږدې وي، دا هغه وخت و چې داسې اوازې وي چې ممکن د دو هیوادونو ترمنځ جګړه ونښلي. تاسو په هغه وخت کې څه احساس درلود؟ آیا تشویش به درلود؟
نه، موږ خو اصلا د جنگ لپاره تربیه شوي وو، د جنگ لپاره نه، د خپل وطن د ساتلو لپاره، د وطن د ساتلو لپاره تربیه شوي وو. همدا به مسلک وو، که جګړه راځي او که نه راځي، کار شی راځي، په دې کې موږ چندان دومره فکر نه کوو، ځکه موږ روزل شوي وو، همدغه مو مسلک وو، همدغه مو لاره وو، هم د وطن د دفاع لپاره روزل شوي وو د لومړۍ ورځې نه. نو که جګړه کېدله موږ چندان دومره فکر پکې نه کوو، او که نه کېدله موږ دومره فکر پکې نه کوو.
وروسته د ثور کودتا وشوه د داوود خان خلاف، په دې کودتا کې تاسې هم برخه درلوده؟
کله چې زه د شوروي اتحاد نه راغلم په 99 راکټ کې لیوا کې شوم، هلته په 99 راکټ لیوا کې زه هم د ګوند غړی وم، او ما په ثور قیام کې برخه درلودله. کله چې قیام شروع شو، موږ ته قومانده راکړل شوه چې نن قیام دی او تاسو پکې سبا اخلی او آماده اوسئ. بیا موږ آماده وو، څنګه چې د ګوند راهنمایي وو هماغسې مو وکړل.
تاسو څه وکړل؟ تاسو په خرقه کې وی؟
زه په نهنه لیوا کې وم، ساروان سیوال ته. کله چې داوود خان شوروي ته لاړو، هلته د بریژنیف سره مناسبات خراب شوه، بیرته راغی، نو بیا پاکستان ته لاړو، ایران ته لاړو، مصر ته لاړو، ترکیې ته لاړو، نورو هیوادونو ته لاړو، لاره یې جدا کړه، د شوروي د اتحاد نه لاره جدا کړه. نو موږ پوه شو چې داوود خان حتمن په حزب باندې گزار کوي. کله چې میر اکبر خیبر شهید شو، د هغې خښولو کې ګوند خبرې وکړلې، په ډېر شاندارو مراسمو هغه خښ کړ. نو داوود خان ته بانه په لاس ورغله، او د ګوند منی برید وکړ، د ګوند رهبران یې ونیول، نور محمد تارک، بابره کالمر، صالح محمد زیر، پنشیری، میساق، دا ډېرې ونیول، سلطان علي کشمن دا یې ونیول، بندیان یې کړه. کله چې بندیان کړو، نو د ګوند امر داسې وو چې کله په ګوند باندې څوک حمله کوي، نو تاسو به نه پرېږدئ چې هغه مړ کړي، نو په هغه صورت کې به تاسو کودتا ته لاس اچوئ، یا به انقلاب کوي، او یا که بل څوک د داوود خان نه قدرت نسی، په هغې صورت کې به تاسو بل چاته اجازه نه ورکوئ. نو کله چې رهبران ونیول، نو د انقلاب قومانده صادره شوه د حفیظ الله امین له خوا نه، موږ ماته هم ورسېده، زه د قومندان د ګروپ دافع وم، وسلې مې لرلې، خپلو سرتیرو ته مې وسلې توضیح کړلې، پټې د وسله پالۍ په وسله پاکۍ په بانه باندې، او نفر مې ورته وښودل، که چېرې ما درته امر وکړې، دا کسان به له منځه وړئ. خو د نیکه مرغه نه مو څوک ووژل، نه مو څوک زخمي کړی دی. موږ په 2-3 ساعتو کې قومندان د لیوا ونیوو، او هغه مو بندي کې، او لیوا مو ټوله تسلیم کړله. بیا وروسته معلومه شوه چې قومندان لیوا د ګوند غړی و، بیرته مو خوشې کې هغه بیرته قومندان د لیوا شه.
وروسته له دې چې د ثور کودتا کامیابه شوه، لږه وروسته بیا ستاسو دنده څه وه؟
او کله چې د ثور قیام کامیاب شو، نو د وزارت دفاع نه یوه ورځ یو موټر راغی، زه، جانداد خان، عبدالله شپونزوی او تورن ودود، څلور نفرو نمونه واخیسته چې دا زموږ په کار دي. موږ چې ورغلو موټر کې کېنولو، بویتلو ارګ ته، پارک قومندان ته وروستو چې ستاسو وظیفه نور په دې آر کې شوله. زه قومندان د بطرۍ دافع شوم، عبدالله شپونزوی زما معاون شو، ودود امیر د مخابره شو، جانداد خان چې و رئیس ارکان د ګارد شو. نو بیا موږ پارک وظیفه شوه، د دې نه وروسته پارک وظیفه وه.
تر کله پورې په آرک پاتې شوې؟
یو څه وخت زه پارک وم، بیا قومندان د محافظ د وزارت دفاع شوم. وزارت دفاع په هغې وخت کې په دې دا اوس چې اداره امور پکې دی، په دې کې وو، زه د دې محافظ قومندان وم. بیا د دې نه وزارت لاړو دارالامان ته، او دلکشا ته، لوی درسیز او وزیر دفتر دلکشا ته لاړه. چې کله دلکشا ته لاړه، نو زه بیا رئیس دفتر یا سر یا ور د لوی درسیز شوم. لوی درسیز یعقوب خان نومېده، د ارغندي و، د کابل هغه لوی درسیزو، زه یا رئیس دفتر یا سر یا اور شومه. نو زه د هغې سره وم تر شپږم د جدي پورې، تر څو چې شپږم د جدي راغی یعقوب خان شهید شو، زه ټپي شوم. د هغې نه وروسته دنده پای ته ورسېده.
په دې منځ کې نور اختلافات په ګوند کې راغلل، پرچمیان بیل شول، خلقیان بیل شول، بیا وروسته د خلقیانو په منځ کې د امینو د طریقې تر منځ جنجال راغی چې په نتیجه کې بیا ترکه ووشل شو. که د دې په اړه هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه تحولات څنګه راغلل، ولې راغلل؟
اصلا داسې و، کله چې د ظاهر شاه له خوا نه د اساسي قانون جوړ شو په 1915 کال کې یا 1943 کال کې، هلته ګوندونو ته اجازه ورکړه چې ګوندونه کولی شي فعالیت وکړي. نو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هم په 1943 کال کې 11 د جدي باندې جوړ شو. نو هغلته پرچمیان او خلقیان په نامو باندې نه و، د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و او جوړ شو. نور محمد ترکی مشر و، کارمل معاون و، نور کسان هم ورسره و. نو خو بیا د دوی په منځ کې اختلاف راغی، کارمل جدا شو، بیا نو خلقیانو یوه جریده نشر کړله د خلق په نامه باندې، په همغې اساس باندې خلقیانو باندې مشهور شو. او پرچمیانو یوه جریده نشر کړه د پرچم په نامه باندې، هماغه و چې د کارمل ډله د پرچمیانو په نامه باندې مشهوره شوه. کنی دواړه خواوې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و، ګوند و، بل نوم یې نه درلوده. بیا کله چې په 1956 کال کې 12 د سرطان باندې دا دواړه ډلې بیرته سره یو ځای شوې، بیا نور محمد ترکی مشر شو، کارمل معاون شو. خو اختلافات د دوی په منځ کې و، ځکه کارمل د شاري سړی و، کارمل د یو جنرال زوی و، جنرال پلار یې حسین خان نومېده، ډګر جنرال و، قومندان د قول اردو د پکتیا. مگر هغه چې د رهبرۍ نه نه تېرېدو، رهبري ډېره خوښېده، مشري ډېره خوښېده، نو همیشه به په اختلاف کې وو. کله چې دوی وحدت وکړي او بیا انقلاب وشو، په انقلاب نه وروسته بیا هم د لومړۍ ورځې نه پرچمیان خوشحاله نه و، ځکه انقلاب خلقیانو کړی و، واک د خلقیانو سره و، او دا د کارمل نه خوښېده. شوروي اتحاد هم ناراضه و، ځکه د هغوی کاندید پرچمیان و، کارمل و، نه خلقیان. ځکه د پرچمیانو سره داسې ویل کېده چې شوروي اتحاد کومک کوو، مرستې ورسره کوو، پیسې ورکولې، او د هغو حمایت ورسره و، د خلقیانو سره نه و. نو کله چې خلقیان را مخکې شو، شوروي اتحاد هم ناراضه و، او که پرچمیان هم ناراضه و. نو پرچمیانو د همغې اولې ورځې نه په توتیو لاس پورې کې جدای غونډې کولې. هغه د هغه د وکیل کتابونه لیکلي دي، هغې کې ټول شیان لیکلي دي چې موږ د اولې ورځې نه غونډې شروع کړلې، او چیرې مو غونډې وکړلې، او د ګوند په ضد باندې چې موږ کودتا کوو. بیا د سرطان په میاشت کې داسې وشو چې دوی کودتا کوله، قادر و کشمن و جنرال صاحب رفیع دا ونیول شو، بندیان شو، کودتا افشا شو. نو هغې نه پرچمیان بیا نو ټول سفیران شو، د ګوند نه وویستل شو، ځینې بندیان شو. نو بیا نو واک ټول خلقیانو ته لاسته ورغی. د خلق شوروي چې ولیدل چې پرچمیان یې ژوندي وویستل، نو بیا په دې لټه کې شو چې د تارکي او د امین په منځ کې اختلافات رامنځته کړي، تر څو دوی وکولی شي زمینه پرچمیانو ته برابره کړي. هماغه و چې د تارکي او د امین په منځ کې اختلافات رامنځته کړل.
د خلق او پرچم د ډلو ترمنځ یا د امین او د ببرک کارمل ترمنځ اختلاف، یعنی صرف د مشرتابه په سر وو او که نورې انګیزې درلودې؟
زه فکر نه کوم چې نورې ډېرې انګیزې به وي. یو خو اصلي علت روسان و، چې د روسانو د حمایت لاندې پرچمیان و، نه خلقیان نه و. پرچمیان و او خلقیان ټول اطرافي خلک و، ډېر اطرافي و، او پرچمیان چې و شهري خلک و، ټول د اشرافو زامن و، ټول د جنرالانو، د والیانو، د وزیرانو زامن و، ټول ښه ژوند یې درلوده. نو دوی د شورویانو سره جوړېدل، شورویانو د دوی فرهنګ لوړ و، کلتور یې لوړ و، دوی په غونډو کې ګډون کولو، مېرمنو یې ګډون کولو. خلقیان اطرافي خلک و، خلقیانو کې داسې کس نه و. خلقیانو کې یو کس چې لږ پیسهدار و، د یو تجار زوی و، هغه ډاکټر صاحب شاولي و، نور ټولو عادي ژوند درلودو، اطرافي خلک و. نو کارمل ځان ډېر مستحق ګڼلو، هغه د ترکې هم اطرافي سړی ګڼلو، ساده یې ګڼلو، او امین ته هم غاړه نه کېښودله، هېڅ چا ته یې غاړه نه کېښود، بدون د دې نه چې دا مشر وي.
کله په ګوند کې په دې خبرې نه کېدې چې ډېر خلک د دوی له لورې وژل کېږي؟ تاسې مخکې وویل چې په اردو کې کله چې کودتا کېده، ستاسې په برخه کې چېرته چې کوم قطه کې چې تاسې وایي هیڅوک ونه وژل شول، لیکن وروسته ټول هغه صاحب منصبان چې په نورو ګوندونو کې وو او ستاسې د ګوند غړو ته معلوم وو، ټولو ووژل شول، یا بندیان شول، یا بیخي بېدرکه شول. همداراز زرګونه نور خلک په دې شک چې ممکن په کوم ګوند کې وي، ونیول شول او مړي او ژوندي تر اوسه نه دي معلوم. کله په دې هم په ګوند کې خبرې کېدې
کاملا سروان صاحب کله شاته لاړ شو. اصلا ټوله زه خو داود خان ښه سړی او ډېر بانموسه سړی او پاک سړی او ښه پروګرامونه یې درلودل، مګر ټوله ګناه د داود خان نه را پیل شوه. داود خان که د شاهي رژیم نه وی چپه کړی، نه وی له منځه وړی، د خپل عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله، یا شاه چې قانون جوړ کړي، په قانون کې ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر نشي کېدلی، د پارلمان غړی نشي کېدلی، اما دی د صدارت نه لرې که نو علت دا و چې داود خان د عقدې له مخې کودتا وکړله، نظامي کودتا یې وکړله او افسرانو ته یې د کودتا چل وښودو چې د رژیم چپه کېدل افسران کولی شي د نظامي له لارې.
همدا په دې برخه کې هم ویل کېږي چې داود خان د خلقو پرچم غړو تشویق کړو، دوی ورپسې ول او دوی هڅاو چې کودتا وکړي.
دا اصلا دا خبره داسې نه ده. داود خان په خپله باندې چې کله 1903 کال کې د صدارت نه د ظاهر شاه له خوا نه لرې شو، د هماغې ورځې نه قانون چې په 1403 کال کې قانون جوړ شو، په قانون کې ظاهر شاه ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان نه صدارت کولی شي، نه وزارت کولی شي، نه د پارلمان غړی کېدلی شي. دا داود خان ټول ځان ته کش کړ، فکر یې وکړ چې دا ټول زما په خاطر باندې دا کار وشو. نو هغه د شاهي کورنۍ سره اختلافات شروع کړه او په کور باندې کېناستو او افسران او دا نور په جذبولو پیل وکړه.
بله، تاسو ویل چې اصلي غلطي داود خان وکړه، لیکن په خپله د خلق دیموکراتیک ګوند غلطي د یادولو وړ نه ده چې دوی سالم و سلامت حکومت ترلاسه کړ، لیکن په لوی لاس یې خلق وپارول.
کله چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بریالی شو، هغه د شوروي د تمې خلاف بریالی شو، ځکه هغوی پرچمیان غوښته او خلقیان را مخکې شو. نو بیا شورویانو بېاتفاقي واچوله او د ګوند پرستیج د ټیټولو لپاره یې داسې مشورې ورکولې، غلطې مشورې ورکولې، خلق ووژل شول، که تاسو چې ویلي بندیان شوه، ډېر خلق بېګنا ترور شوه، یا له منځه لاړه یا بندیخانه کې واچول شوه. دا ټول د شوروي اتحاد مشورې وې چې دا کار وشو، او دا د دې دپاره چې خلک را وپارېږي او خلقیان نه قدرت ونیسي بیرته پرچمیانو ته ورکړي، چې همداسې بیا وشوه.
بیا وروسته چې کله د شوروویان راغلل جدي په شپږمه نیټه، تاسې چیرې وی؟ په تاسې ویل چې په دفاع وزارت کې مو کار کوو، د هغې شپې قصه راته وکړئ چې هغه شپه څنګه تېره شپه، کله چې شوروي قواوو حمله وکړه او جنګ وشو، په نتیجه کې امین ووژل شو.
زه د یعقوب خان لوی درسیز د هغه د دفتر رئیس یا سر یاور وم. مونږ دفتر په دارالامان کې و، او حفیظ الله امین دفتر پاس په قلعه تاجبه کې و، یا تپه تاجبه کې په قصر کې و. مونږ د پنجشنبې ورځ و، یعقوب خان ماته وویل چې راځه نن په پښو لاړ شو د امین کور ته. هره سهار به تللو، یعقوب خان د دفاع وزیر په صفت کار کولو، دفاع وزیر خپل امین و، خو لوی درسیز به د دفاع وزیر په ځای کار کوو او د لوی درسیز پلاره را روان شو. نو ما پلاره ورته وویل چې دغه دلته دغه د امین د کور شاوخوا ته دلته دا روسان راغلي دي، دا راغلي دي، دا خطرناک نه دي. ده وویل نه، خطرناک نه دي، موږ تدابیر نیولي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي، موزیګانې مو جوړ کړي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي. او نن به ما ته ویلې نن به امین صاحب یو مهمه بیانیه ورکړي، چې هغه بیانیه بیا ور نه کړله. نو موږ کله چې خپل دفتر ته راغلو، د غرمې ډوډۍ چې راوړله، موږ ډوډۍ د امین صاحب د کور نه راتلله، هغې کې سوپ و، سوپ موږ څو قاشوغې وخوړلو، نو هغه مواد یې پکې اچولي وو، موږ مسموم شو. نو زه لږ ډېر مسموم شوی وم، یعقوب خان کم مسموم شوی و. زما لپاره یې د 400 بستر یا د 400 بستریز روغتون نه ډاکټران راوختي وو، سیروم یې راته چلان کړی و. د مازدیګر 15 بجې چې شوې، په دې وخت کې انداختونه شو، او یعقوب خان په همدې وخت کې 15 نفره د روسي جنرالانو سره غونډه درلودله چې یعقوب خان مصروف وساتي تر څو چې کوم اقدام ونه کړي. نو هغه چې ډزې شروع شوې، زه د اتاق نه راووتم، په مامنې مې ډزې وکړې. یعقوب خان هم دوه مرمۍ ولګېدلې، څو دقیقې وروسته شهید شو. هغه هم ډېرې ډزې وکړې، ډېر بمانې هم واچول، ما هم څو ډزې وکړې په روسانو باندې، خو بل اخره زه ټپي شوم او ډېر سخت ټپي شوم. څو مرمۍ مې په ځان ولګېدې، خو د تصادف له مخې ژوندی پاتې شوم او یعقوب خان شهید شو.
څومره وخت په روغتون کې وی بیرته کار ته وګرځېدی که بندیخانې ته لاړی؟
نه، زه چې کله ټپی شوم، ډېر سخت ټپی شوم، دواړه پښې مې ماتې شوې، لاس مې ولګېدو مات شو، په ګېډه مې مرمۍ ولګېدې، د ملا دوه مورې مې ماتې وې، د شپې په دوه بجو دوه بجو کې مړي وړي و، ټولې ټول کړي و، څلور سوه بستریز روغتون ته. هلته چې کتلي و زه پکې ژوندی وم، نور ټول مړي وړي دي، تر اوسه قبر معلوم نه دی کوم ځای کې، یو ځای اچولي خاورې پر اړولي دي، خو زه یې ترنه ژوندی راویستلی وم د مرو ډلې نه. بیا زه یې وړی وم، عملیات یې کړی و. زه دیارلس میاشتې په روغتون کې بستر وم، دیارلس میاشتې وروسته د روغتونه راووتم. بیا غونډې بسوی کې محافظ ته جنرال صاحب رفیق خان ما سره ډېر ښه رویه وکړله، او هلته یې ورکړلم، او بیا مې دنده بیرته شروع کړه، تقاوت ته لاړم.
په دې دوران کې تاسې له هغه حکومت چې پرچمیان یې پراس کې ول، له دې سره همکاري ته تر کله پورې دوام ورکړ؟
همکاري ته دوام ورکړ تر هغې ورځې کله چې شانوستنیو د ډاکټر صاحب نجیب الله په منځ کې کودتا وشوه، ځکه زه چې د هغې نه غونډې بسیا کې محافظ ته ورکړم جنرال صاحب رفیع خان، هلته ریسرکان د کنډک شوم، بیا څه موده وروسته قومندان د کنډک شوم، بیا یو څه موده وروسته چون زه ډېر په دې تعلیم و تربیه دی کې لږ تکړه وم، د ځان صفت به وکم، نو بیا نو دوه سوه پنځه دېرشمه قطعه وه، هغه محافظ قطعه وه د وزارت دفاع. ما پخوانۍ تجربه هم لرله، په دارالامان کې زه قومندان د ګارنیزون د دارالامان شوم، چې هغه محافظ قطعه وه، دوه سوه پنځه دېرشمه قطعه وه، ډېره مهمه قطعه وه، هلته د وزارت دفاع محافظ قطعه وه، هلته د دې قومندان شوم، درې غلی قومندان وم، بیا د دې نه وروسته قومندان د یو شپېتم ضربتي غونډ شوم، چې هغه د کابل محافظ غونډو، کابل هر چېرته به چې عملیات و، کابل کې شاوخوا کې به زه ورته تللم. بیا د همغې د غونډې یو شپېتم ضربتي غونډ نه زه شوروي اتحاد ته لاړم څلورو کالو لپاره، د تحصیل لپاره، د درس لپاره. هلته مې بیا اکاډمي ولوستلو، ماستري مې واخیسته په قومندانۍ کې. کله چې نجیب جمهور رئیس و، بېرته راغلم افغانستان ته، بیا رئیس ارکان د اتمې فرقې شوم، بیا سرپرست فرقې شوم.
تر کودتا تر وخت پورې پاتې وي، د تړي په کودتا کې تاسې د تړي ملاتړ کړی وو؟
متاسفانه چې په کودتا کې ما هم برخه درلودله، کاشکې چې نه مې درلودلې، خو کودتا خو یو توتیا وه، د ډاکټر صاحب نجیب الله او د تڼۍ دواړه پکې، یعنی دواړه مساوي پکې ګنا لري، دواړو داسې استعمال شو، دواړه د روسانو لخوا نه، د امریکایانو لخوا نه. اصلا خبره دا وه چې په افغانستان کې خلقیان ډېر قوي وو، او جګړه ټولو خلقیانو کوله، پرچمیان خو د خار خلک وو، نه په جګړه پوهېده او نه یې جګړه کوله، او نه یې له لاسه کېده، ځکه هو اشرافي خلک وو، ژوند یې ډېر خوښې د خلقیان، خو اطرافي خلک وو، په جګړه ښه پوهېده او جګړه یې کوله. نو کله چې شوروي اتحاد مات شو، نو بیا امریکا او شوروي ته نور ضرور نه و چې په افغانستان کې دلته پاتې شي. امریکا هم غوښته چې دا مسله ختمه شي، او شوروي په ړنګېدو په حال کې و، غوښته خپل قوتونه وباسي. نو هغه د ژنیو قرارداد شروع شو، ژنیو په قرارداد کې امریکا او شوروي فیصله وکړله چې باید دا جګړه ختمه شي او مجاهدین کابل ته راشي. نو هغې باندې امریکایان لږ هوښیار و، چالاک و، چل یې وکړې په شورویانو باندې. هغه و چې شوروي ته یې وظیفه ورکړله چې ته په کابل کې خلقیان ووهه، امریکا وظیفه واخیسته چې په پاکستان کې به حکمتیار صاحب چې قوي و، په کابل کې خلقیان و، دوی نه غوښته چې بدون د کوم امتیاز څخه جوړه روغه جوړه وکړي، ځکه خلقیانو وی چې هره روغه جوړه چې کېږي باید موږ پکې وو، او پاکستان کې حکمتیار عین خبره کوله. نو هغه دوی وظیفه واخیسته چې دا دواړه کمزوري کړي. دلته ډاکټر صاحب نجیب الله او تڼۍ وغولول، دوی سره کودتا وکړه، هماغه و چې خلقیان ټول یې مړه شوه، یا اعدام شوه، یا بندیخانې ته لاړه، او یا وتښتېدل. خلقیان یو سره له ګوند نه پاک شوه، نو بیا پرچمیانو د دې توان نه درلودلو چې مقابله وکړي، او هلته چې پېښور ته لاړل، هلته تڼۍ حکمتیار ته ورغی. حکمتیار چې دی، په هماغه وره ورځ مې د حکمتیار هغه شورا اجرایات، نه پوهېږم ټوله شورا اجرایي استعفا وکړله، هلته حکمتیار باندې ضربه وارده کړه، هلته په ګوند باندې ضربه وارده کړله. زه متاسفانه چې ناګهانه د تڼۍ صاحب ملګری وم، خو اشتباه شوې ده، باید نه وی شوې.
بیا څنګه بیرته راغلې افغانستان؟
خبره دا ده چې کله چې کودتا وشوه، زه پېښور ته وتښتېدم، د مجاهدینو ته ورغلم. راغلم هلته جمعیت ونیولم شپږ میاشتې وکړه نږدې شپږ نیمې اووه میاشتې بندي کړم بیا د بندیخانې نه را خوشې شوم لاړم بندیخانه په ډاکو کې په کودامان کې او په بډابیره کې بندي وو بیا د هغې نه را خلاص شوم بیا نو لاړم خپل ملګرو ته کله چې مجاهدین کابل ته راغله موږ هم کابل ته راغلو کورنۍ جګړې پیل شوې په کورنیو جګړو کې زما ورور شهید شو نو هغه مونږ وویوړلو جلال آباد ته وطن ته هلته مو خاورو ته وسپارلو بیا مونږ کورنۍ د جګړو له کبله پېښور ته لاړه په مردان کې مو اوسېدلو زه په خپله ماسکو ته لاړم هلته مې مزدوري کوله تر څو چې کورنۍ عاشقو کله چې طالبان راغله په هغې وخت کې طالبانو په افغانستان کې هم جګړې کورنۍ جګړې وې د شمالي ټلوالې سره دلته امکانات نه وو چې راغلی وی نو هملته مې مزدوري کوله بالاخره د ماسکو نه لاړم هغه ته انګلستان هلته په انګلستان کې اوسېدم کله چې دا نوی حکومت راغی د کرزي صاحب حکومت راغی زه بېرته راغلم دفاع وزارت ته په دفاع وزارت کې مې وظیفه واخیسته په دفاع وزارت کې د وزیر په دفتر کې د پارلماني چارو مسؤول وم بیا وروسته معاون د سخنګوی وم بیا وروسته سخنګوی او رئیس روابط عامه یا ستراتیژیک هم وم نو تر اخره ورځ پرې په 1990 کال کې 15 د ثور باندې مې تقاوت وکړ تقاوت مې واخیست او نو هغه چې کله طالبان راغله په هماغې ورځ په شورای امنیت کې مې وظیفه درلودله په خپل دفتر کې وم په هماغه ورځ باندې لاړلم انګلستان ته او بیا بېرته اوس بېرته راغللم خپل وطن ته په وطن کې کابل کې اوسېږم
ډېره زیاته مننه
مننه خدای دې لاره
تاسو ل پیغامونو
سلامونه د آزادۍ راتو کارکونکو ته اوریدونکو ته افغانستان کرکټ ټیم کې خلو غاړي ونی سي چې ورلډ کپ کې خلو مو وکړي بریا راوړي د افغانستان لپاره افغانانو لپاره
السلام علیکم اکوڑا خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلق اوسېږي دې کیم کې او بزرګونو کورونه دي تر څنګه بورینګ ده د ماجرینو او سکولم د ماجرینو ده دلته مونږ ژوند کوو د سلوي هوکلونه او دا خلک راضي دي او خلک تنګي کیم ده د ماجرینو او کار تم نه پریږدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي کورونه ولې جوړوي لوړ پوړو چارواکو ته دې زمونږ دا غږ ورسېږي
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په اغماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل نو ورورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي دا هغه پارک لري کې د مور میری سلوک مونږ سره مه کوئ مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله تاسو اوس 3000 روپۍ ماته خپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی هیڅ کار مې نشته بیکار یم
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي بروغ جوړ است دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو په اړه کړې دي دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ یو څو مثالونه نظر ته وایم لومړی د سپین زر سپین بلده خصوصي خبرې کوم لومړی د دوه کسانو سره داوا و تمځک داوا و هغه یا حق یا ناکي دغه کسانو مان مونږ واخ لالو اجمعروف نیمه دی ته دې په بابین کې دوه نغټ شخړه رانه چې بارو و موړو ته سره ودرېدل بیا کور د داخلو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 لک کالداري ولاړ نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د محکمو کارونه بند کړي کې بندوای نه سي ورور نو دا کارونه ور چټکی و دیو پندل دا و هغه دوه کال په بر کې نیول دا بیا غټ مشکل دی دا ډیر غټ مصارف پر داخلو کې باندې راځي نو بس الله تعالی دې وکړي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ورور د محکمې یا بند کړي یا دا کارونه چټک
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
قدم وایي چې زه خوشاله یم دبل په سر مې نوېشته یې سر په سترګو باندې قلم وینم دوار لسمې شپو کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم یار دی دنا لوی اختر تیرا تو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خپنم نو خبر کڑے و دے و ما زما دزل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار بیا را شمیا سباد یار کلیتا زموا د خوشاله نه خوب لی موت ناراضی نا سبا کابل تا روانی گم رفتے نا زار شم بیا بہو کو دیدنو نا زمانا تچ پسرو شندو دنگے دے لفو باؤ ماں زمانا تچ پسرو شندو دنگے دے لفو باؤ زما جانان زما کیوا شد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وا بد نصیبا او یار تو خوب کی نوین ما کل کختر تا خوشحالی مسافر نہ غم اس کے تو یو ما کبھی یار جن تن گران دیوا چشنا نوی وطن سبے وطن خلک دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جونی آواز دے رب ما دایا زمان آواز تورائی کے چت پلا نے پواد زم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم نکور د خیال زنګو دوا توپ کی زنګي پچای وشريږي لړو نا او د مين یار مې پیدا نکو دنیا مې چاڼ کا ګټ پګټ وګرځې دما
مور کی سل قسم اخرم ٹول رانا ہیر شیر شد سرگی او نینما کب فکر بند پا زولا نوکم او چرانا خلاص شی برابر جانا لدینا لتی خپل بل خراب کرو تابت صبر خزانے مندلی بنا مات پرکڑے جواب رکھا اور زنگے دلے یاری نورن من صبر دزرا کے خاوندہ بے وفاشنا پخل نیا دبما صبر بکرم خیرا بنکرم صبر ڈیر خد بریالے بشم میانا سچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے